السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د سلواغي یادلوې 19 او د فبروري 8 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش د پاکستان په بلوچستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو چاودنو کې چې په پښین او قلعه سیف الله سیمو کې پر ټاکنیزو دفترونو وشوې، شاوخوا 13 تنه ووژل شول. فرانس پریس خبری آژانس د داعش د ټلګرام چینل په حواله راپور ورکړی چې دواړه دغه چاودنې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودنو په وسیله شوي دي. پاکستان کې له نننیو عمومي ټاکنو یوه ورځ مخکې دغو چاودنو خلک ویرولی دي. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې د اسلام آباد پولیسو ویلي په ټول هیواد کې د ټاکنو امنیت ته لسګونه زره پولیس او ملیشا ځواکونه ګمارلی دي. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان د ټاکنو جزئیات درکوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې ویلي چې د دوحې په غونډه کې پر معنادار ګډون غور کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې ښاغلی متقی دا ځواب د نیکلاسن د پوښتنې په ځواب کې ورکړی چې آیا د دوحې په غونډه کې برخه اخلي کنه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې غونډه د فبروري میاشتې په 13 او 19 د بیلابیلو بنسټونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون سره جوړه شي. له دې سره هممهاله پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د هم له توماس نیکلاسن سره او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شارج دافیر رافایلا یودیچ سره د دوحې پر غونډه خبرې کړې دي. د ښاغلي کرزي له دفتره تېره شپه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې هغه هیله کولی چې د افغانستان لپاره د دوحې غونډه ښه نتایج ولري. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیري وایي د بیلابیلو هیوادونو ملګرو ملتونو او افغانانو له لسو استازو سره یې د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ خبرې کړي دي. میرمن امیري تېره شپه پر خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر لیکلي د طالبانو له خوا د ځپونکو اقداماتو له دوام سره دې ته اړتیا ده چې په افغانستان کې په ډله ییز او قوي ډول د ښځو ملاتړ وشي. ټاکل شوی د مصر او قطر په منځګړیتوب د غزې په اړه د مذاکرو بل پړاو نن پنځشنبه په قاهره کې پیل شي. د مصر یو چارواکي ویلي د دغو مذاکرو هدف په غزه کې د قراری ټینګښت او د نورو یرغمل شوو او بندیانو خلاصون دی. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې د حماس ډلې یوې سرچینې چې له موضوع خبره وه تایید کړه چې دغه فلسطینی ډلې له دغو مذاکرو سره موافقه کړې ده. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي او اسرائیلي پوځیان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې ډېر زیان یې ملکیان ګالي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر 8 په روانه جګړه کې نږدې 28,000 کسان وژل شوي. خپلواکو سرچینو بیا د کشمیرې تایید کړي نه دي. د فلیپین په جنوب کې تر سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویدنې په پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان مړ شوي او تر 30 زیات نور تری تام دي. د فلیپین د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون چهارشنبه ویلي چې د سه شنبې ماښام د ځمکې ښویدنې په پیښه کې 30 کسان ژوبل دي. او په جرمني کې لسګونه زره کسانو په تیر کال کې د لیکونو او پارسلونو د ځنډېدو یا هم ورکېدو په اړه شکایتونه کړي دي. د جرمني د فدرال شبکې ادارې پرون چهارشنبه په بن ښار کې دغه اعلان کړی دی. دغه شکایتونه د پوستي خدمات او د بستهبندۍ د ټول صنعت په باب دي، خو 90% یې د پوستي خدماتو د مخکښ بنسټ ډویچه پوست په اړه دي. خلکو شکایت کړی چې لیکونه او نور پوستونه یې پر وخت نه دی رسیدلی یا هم ورک شوي چې بیا یې هیڅ درک نه دی لګېدلی. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان کې نن عمومي ټاکنې داسې مهال ترسره کیږي چې ناامنیو او بد اقتصادي وضعیت خلک اندېښمن کړي. ولس دا تمه لري چې تر ټاکنو وروسته نوي سیاستوال رامخ کیسي او یو بدلون راولي. د دغه ټاکنو رونتیا څومره د ډاډ وړ ده؟
اوس مهال دغه ټاکنې زیات د پوزي اسټابلیشمنت تر اغیز لاندې وضعیت کې تر سره کیږي. پایلې به هم څنګه چې د دوی نظامی اسټابلیشمنت خوښوي هماغه سي پایلې به دوی تنظیم کړي.
د طالبانو لوړ پوړي چارواکي وایي هیڅ سیاسي فشار پر حکومت اغیز نه کوي، او د اسرائیل او حماس د جګړې څلور میاشتې پوره شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي پر رفح د اسرائیل د پوځ د حمله هوډ به ناوړه پایلې ولري.
I'm especially alarmed by reports that the Israeli military intends to
هغه راپورونه چې د اسرائیل پوځ واړي په بل پړاو کې پر رفح تمرکز وکړي ټکان را کړی دی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې کیږي چې په دغه هیواد کې د ناامنۍ او پیښو خلک اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او پاکستان سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړی دی. په پاکستان کې خلک وایي ګرانۍ، بېوزلۍ او ناامنۍ یې ژوند تریخ کړی او هیله مند دي چې د دغو ټاکنو له کبله یې په ژوند کې مثبت بدلون راشي. تفصیل په دې راپور کې.
نن په پاکستان کې په میلیونونو کسان په عمومي ټاکنو کې د خپلو رایو د کارولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. رای ورکوونکي د ناامنیو له بیرې سره سره په خپل شخصي ژوند کې د یو مثبت بدلون په هیله رای ورکوي. له دغو ټاکنو سره به هغه ناڅرګند سیاسي وضعیت پای ومومي چې د 2022 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې روان دی، هغه هم وروسته له هغې چې ملي اسمبلۍ پخوانی صدر اعظم عمران خان بې واکه کړ. د سند ایالت د کراچی ښار اوسیدونکي محمد ابراهیم رویټرز اجانس سره په خبرو کې ویلي ولس یو مثبت بدلون غواړي.
ولس دا تمه لري چې تر ټاکنو وروسته نوي سیاستوال رامخکې شي او یو بدلون راولي. ټولې هغه څېرې چې تر اوسه رامخکې شوي هغه څوک نه و چې د خلکو په ژوند کې کوم بدلون راولي.
په پا پاکستان کې خلک شکایت لري چې ورځ په ورځ ګرانی او بیوزلی په زیاتېدو ده، او د ناامنیو روانې لړۍ هم د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دا ټاکنې د ناامنیو له دوام سره هممهاله کیږي، او پرون هم د بلوچستان په دوو سیمو قلی سیفله او پشین کې د دوو چاودنو له کبله شاوخوا 30 کسان ووژل سول. بلخوا تېر ماښام د کراچۍ په ګلشن اقبال کې هم په یوه چاودنه کې لږ تر لږه یو تن ووژل سو او بل ژوبل سو. په سند ایالت کې ځینو چارواکو د نننیو ټاکنو پر مهال هم د ناامنیو د ځینو پیښو اټکل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنو په ورځ به د امن د تضمین لپاره له افغانستان او ایران سره د پاکستان سرحد تړلی وي. د پلازمینې اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان رویټرز اجانس ته ویلي په دې ښار کې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره وړ اقدامات سوي دي.
د اسلام آباد پولیسو د رای ورکوونکو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز امنیتي پلان برابر کړی دی.
د د پوینا د ټاکنو په ورځ به د خوندیتوب لپاره 6500 پولیس افسران په اسلام آباد کې ګمارل سوي وي. په پاکستان کې د ملي او ولایتي اسمبلیو یا پارلمانونو لپاره په هرو 5 کلونو کې ټاکنې کیږي. په پاکستان کې تیرې عمومي ټاکنې د 2013 میلادي کال د جولای پر 15مه سوي وي. هغه کال هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې مخکې د تاوتریخوالي پیښې سوي وي. دغه ټاکنې د ملي اسمبلۍ د 268 څوکیو لپاره، دغه ورځ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلۍ د 115 څوکیو، د پنجاب د 290 څوکیو، د سند د 130 څوکیو او د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ د 150 څوکیو لپاره کیږي. د ملي اسمبلۍ لخوا ټاکل سوي استازي وروسته د پاکستان نوی صدر اعظم ټاکي، او د ولایتي اسمبلیو استازي بیا د هر ایالت اعلی وزیر انتخابوي. په نننیو ټاکنو کې 328 میلیونو ډیر پاکستانیان د رای ورکولو پر شرایطو برابر بلل سوي، چې په دوی کې 9.5 میلیونه یعنی 45% سړي او 9.5 میلیونه یعنی 46% ښځې دي.
و موریدل چې په پاکستان کې د ناامنیو د زیاتېدو پر مهال نن د ملي او ایالتي پارلمانونو د سلګونو غړو د ټاکل کېدو لپاره عمومي ټاکنې کیږي. دغه ټاکنې داسې وخت کیږي چې پرون چهارشنبه په بلوچستان ایالت کې د دو چاودنو له کبله چې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی نږدې 30 کسان وژل شوي دي. دغه ټاکنې په هرو 15 کلونو کې کیږي او تیرې ټاکنې په 2013 کال کې شوي وې چې د ناامنیو پیښې ورسره ملې وې. زموږ همکار په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زرداشت شم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتله چې د ناامنیو او اعتراضونو دوام ته په پام سره به دغه ټاکنې څومره رڼې او عادلانه وي.
د پاکستان د اوسنیو ټاکنو د روڼتیا په اړه او آیا چې دا به په عادلانه توګه ترسره شي ډېر سوالونه او ملاحظات موجود دي. که د پاکستان دغه اوسنۍ ټاکنې موږ د دې د وروستیو څو ټاکنو سره پرتله کړو نو اوس مهال دغه ټاکنې زیاتې د پوځي اسټبلیشمنټ تر اغیز لاندې وضعیت کې ترسره کیږي. اوس مهال نږدې ټولې چارې یا حکومتي چارې مستقیم د پوځ په لاس کې دي. موقته اداره هم دوی ګمارلې ده. نو داسې ویلی شو چې پایلې به هم څرنګه چې د دوی نظامي اسټبلیشمنټ خوښوي هماغسې پایلې به دوی تنظیم کړي. که موږ وګورو یو د ټاکنو نه مخکې درغلی وي او یا به د بل د ټاکنو پر مهال درغلی وي نو د مخکې درغلی چې دغه خود وخت نه پیل شوی ده، حتی د دوی په خوښه کاندیدان اعلان شوی دی یا بعض کاندیدانو مخه نیول شوی ده، او په ټوله کې بیا د تحریک انصاف ګوند عمران خان په مشرۍ چې هغه هم کسه هم سابقه داده چې دوی رامنځته کړی او دوی دیزی ته ورسو، خو کله چې د دوی سره اختلاف راغی نو هغه کاملا په غیر جمهوری توګه وځپل شو او د هغوی د کاندیدانو مخه هم نیول شوی ده. او اوس داسې لیدل کیږي چې دوی غواړي، چونکه په افغانستان کې هم طالبانو حکومت رامنځته شوی دی، نو تخمین په اساس داسې ښکاري چې په بلوچستان کې او په پښتونخوا کې ممکن یا حکومت د مستقیم د جمعیت علما اسلام یا د دغسې اسلامي تنظیمونو راوړي، او یا دوی داسې ائتلافي حکومت جوړ کړي چې حد اقل دوی پکې حضور ولري او بیا به دوی وکولی شي چې د دې د لارې دوی د طالبانو سره هم کاړي کې وي پاکستان د دوی د لارې تنظیم کړي.
شم صاحب، دا ټاکنې داسې وخت کېږي چې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې سوي. له ټاکنو سره جوخت ناامني ولې هلته زیاته سوې ده؟
د ټاکنو پر مهال ناامني که موږ په دوه برخو تقسیم کړو، یو هغه چې کوم رښتینې ریښې لري او هغه یا مستقیم د پاکستانی طالبانو لخوا یا د داعش وسلوالو او یا د بلوچ وسلوالو لخوا چې کوم عملیات ترسره کیږي یا بریدونه کیږي، هغوی هم دغسې وخت کې چونکه پاکستان به آسیب پذیره وي او بریدونو احتمال زیات وي چې دغسې ټاکنیز کمپاینونه یا حتی د انتخاباتو پر مهال زین مراکز دی پنخه کی، یو برخه داده چې بیا غه د پاکستان استخباراتو تر غرزی چې دوی هم غواړي چې بعضی زینو کې چې دوی غواړي خپل د خوخي کاندیدان کامیاب کړي یا دوی چې کوم څوک نه خوخي غل منځ یو سی، په دې برخه کې هم بیا دوی غواړي چې بعضی سیم نه امن کړي، او په خا هم دا تجربه شته چې بعضی سیمو کې د انتخابات یې لغوه کړي دي یا یې کاندیدان لمنځه وړي دي. نو دا دواړو پیښو احتمال شته دی او موږ چې ګورو اوس هم دغه پیښې پیل شوې دي.
ګڼو بلوڅانو او پښتنو له دغو ټاکنو سره پریکون یا بایکاټ اعلان کړی. دغه کسان څه غواړي او دا پریکون د ټاکنو پر مشروعیت ستاسو په نظر کوم اغیز کوي؟
ټاکنې د ولسواکۍ یو بنیادي اصل او پایه ده، مګر کله چې ولس د ټاکنو نه پریکون وکړي دغه ټاکنې خپل هغه مفهوم له لاسه ورکوي. په بلوچستان کې هم همدغسې ده. هلته د څو لسیزو راهیسې بلوچان په دغه ټاکنیز بهیر کې او بیا په ټوله کې په حکومت کې او په نظام کې هغوی خپل ځان نه ویني، او همدا دلیل دی چې هغوی اوس د وسلوالې مبارزې لاره خپله کړې ده. موږ که څو ټاکنو مخکینیو ټاکنو ته هم وګورو، په بلوچستان کې چې کله نتایج راځي نو ډیر کم خلک هغه رای او مرکزونو ته ځي او هلته خپله رای کاری، ځکه چې هغوی په دې نظام باندې باور نه لري، نه د دې په شفافیت باندې باور لري او نه په عدالت باندې باور لري. که مخکې یو څه هم د دې مشران به بعضې مرکزي اسمبلۍ او دې ته راتلل، اوس هغه هم ډیر کم شوي دي. د دې دلیل دا دی چې پاکستان بیا خپل خلک هلته ګمارلي دي، لکه موږ چې په دغه موقت حکومت کې وکتل او په نورو کې هغه دوی ګوندونه متحد دی جوړې، لکه د بلوچستان عوامي پارټي یا باب په نوم باندې چې اسټبلیشمنټ یو ګوند ته جوړ کړ او خلک یې پکې جذب کړ. نو خپله بلوچ ولس د دې نه پریکون مخکې کړی دی.
پا په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې په پاکستان کې د نننۍ عمومي انتخاباتو پر وضعیت او دغه راز په دغو انتخاباتو کې د روڼتیا او عادلانه توب په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خپل نظر شریکو.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، یو شمیر طالب چارواکي وایي هیڅ ډول بهرني فشار ته غاړه نه ږدي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په کابل کې یوې غونډې ته په ټینګار سره ویلي چې حکومت د خلکو د قربانۍ په پایله کې رامنځته شوی او سیاسي فشارونه پایله نه ورکوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې غونډې ته چې د فبروري په 13 او 19 ترسره کیږي طالبان هم بلل شوي، خو تر اوسه دوی د خپل ګډون غوڅه پریکړه نه ده کړې. تفصیل له عبید سپوږمۍ نه اورو.
د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د وزارت لخوا د اسلامي نظام او ملي یووالي د ټینګښت په نوم غونډه کې د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ ډول بهرني او سیاسي فشار ته غاړه کې نه ږدي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په دې غونډه کې د کوم ځانګړي لوري له نوم اخیستلو پرته وویل چې دوی باید ازادي، خپلواکي، ملي او اسلامي ګټې وپیژني او درک یې کړي.
هر څوک دا هڅه کوي چې په هر عنوان وي چې د افغانستان د خلکو امنیت خراب کړي، افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کړي، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ور باندې وارد کړي، دا نتیجه نه ورکوي. دوی باید دا درک کړي.
مجاهد زیاته نکړه چې څوک د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د دوی نظام د خلکو د قربانۍ په اساس رامنځته شوی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د شریعت او د دوی د حکومت خلاف ودرېږي.
لکه شل کاله چې د اسلامي نظام د اشغالګرو په خلاف هم استعمال کو، اوس به موږ هم خپل قوت دغه چا په خلاف استعمالوو چې څوک د دین او د اسلامي نظام دښمنان دي.
هغه ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د نړۍ له 18 هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې او تعاملات لري او دا د دوی لپاره د رسمیت پیژندلو په معنا ده او د دوی په ناسته کې د نړۍ هڅه دا ده چې له افغانستان سره تعامل ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه دوی په غونډه کې دواړو خواوو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنو له طالبانو سره د اړیکو یو شرط د افغانانو د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو درناوی یاد کړی. په ورته وخت کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو د حکومت کړنلارو ته په کتو به دوی په خپلو سیاستونو کې هیڅ ډول بدلون رانه ولي. له دوی څخه یوې نجیبې سنجر ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصا خوشبین نیستم که نشست دو حد
خرمه سپه هیت صورت خواخه نیم چه دو دوهی غنبا و کولیشی ده طالبانو پا دریست که بدلون راولی زگه چه داخلی مسائل دوی ته اجازه نور کوی چه دا کار وکری زگه چه پتی رو دونی مکلونو که مولی دل چه دی وضعیت بدلور لپاره طول حدسی ناکامه وی
تغییر وضعیت افغانستان ناکام بوده.
د بشری حقونو فعال نسرین حمیدی هم لازدی رادیو سره په خبرو که زیاد اکڑا
طالب در طول سیما
په افغانستان کې طالبانو د خپل واکمنۍ په ډیر شمیاشتو کې د بشري حقوقو څخه ډیر سرغړونې کړې دي. ټول افغان ښځې له بشري حقوقو بي برخې کړې دي او له همدې امله به موږ نړۍ او ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړو چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
جهان اجازه یې نه میتیم چې با طالب تعامل وکړن.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د استازو او د افغانو ښځو او مدني ټولنې د استازو په ګډون جوړیږي. طالبانو ته هم په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه وضاحت په رڼا کې پریکړه وکړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو اوسم ورزو د سوشي بولپاره منځني ختیځ ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وای چې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پاوز د حمله هوډ به ناوړه پایلې ولري. انټونی ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې د بیړني اوربند او د ټولو یرغمل شوو د خلاصون غوښتون کوي. د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تر روسي سازمان ګڼي د روانې جګړې پرون څلور میاشتې پوره شوې چې پر مهال یې ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي او زیانمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
پنځمې میاشتې ته د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې له داخلېدو سره په سیمه کې د روان کړکېچ د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال وویل هغو راپورونو ټکان ورکړی چې پکې ویل سوي د اسرائیل پوځ غواړي د غزې پر رفح ښار خپل پوځي عملیات متمرکز کړي. ګوتریش چې په 2024 میلادي کال کې د خپلو پروګرامونو او لومړیتوبونو په باب خبرې کولې وویل په غزه کې د اوربند او د حماس له منګلو د پاتې یرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو غوښتونکی دی.
I'm especially alarmed by reports that Israeli military intends to
focus. The Hagora porunu la kabala che de Israel paws wadi pa bal padaw ki par Rafah ta markaz wukri takan ra kade de. Rafah ha gaza de che pa zurguno palestiniano pa nawada waziyat ki de zanuno da khanditob la para pana war wade da. Da dawl iqdamat ha ga bashari kad kech che wasi pa bil quwa dawl da simila nawailo awaqib sara ham mahala rawan di ziyatwi.
د حماس توندلارې ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د هغه لنډمهال اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوش اسول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې پر غزه د اسرائیل د حملو له پایله شاوخوا 28,000 کسان په دې ښار کې وژل سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. د جګړې او سختو حملو له دوام سره د دې بحران د حل او پر اوربند د سلاکېدو هڅې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د مذاکرو د بل پړاو لپاره د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته لاړ او د هغه هیواد له چارواکو سره یې وکتل. له دې سره مهاله حماس ډلې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل شویو د برخلیک په باب تازه طرح وړاندې کړې ده. ځینو رسنیو او خبري اژانسونو راپور ورکړی چې حماس ډلې د اسرائیل له زندانونو د 1500 فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې 15 میاشتې ته د جګړې له داخلېدو سره سره حماس ډلې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې مقاومت ته دوام ورکړی دی. بل لوري ته د اسرائیل مشرانو ژمنه کړې چې تر بشپړې بریا او د ټولو یرغمل شویو تر خلاصون پورې به د حماس په وړاندې خپلې جګړې ته دوام ورکوي. ګمان کېږي چې شاوخوا 130 یرغمل شوي کسان لا هم د حماس ډلې په بند کې دي، خو ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې له دې ډلې شي 30 تنه د تیرو څلورو میاشتو جګړو پر مهال وژل شوي وي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. دغه سهارنۍ خبری مجله دا شیبه پر رادیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لرئ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ. د فیسبوک د پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. په فیسبوک کې هم د ورځې له تازه خبرونو راپورونو خبرېږي او دغه راز په کې تازه انځورونه او ویډیوګانې هم موندلی شي. پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر یا ایکس پاڼې او دغه راز انسټاګرام، ټلګرام او واتس اپ چینلونو هم د لاسرسي وړ دي. هیله ده چې زموږ خبرونه واوري. د سر موضوع دا و چې په پاکستان کې نن عمومي یا سراسري ټاکنې کیږي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبری سرویسونو کې تاسو ته د پاکستان د ټاکنو وروستي او تازه جزئیات درکړو. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اجمل اند دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
د ستراتیژیست په نوم د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ د انسټیټیوټ انلاین خبرونې د چین او طالبانو د اړیکو په اړه یوه لیکنه خپره کړې او پکې د چین د ولسمشر لخوا په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت د سفیر پر منلو انتقاد کړی. لیکوال چې دا کاری د چین لخوا د افغانستان د مشروع حکومت په توګه د طالبانو په رسمیت پیژندل بللی وای، د چین دا اقدام چې پر بشري حقوقو او نړیواله خیر ښېګڼې د خپلو منابعو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړی په نړیوالو اړیکو کې اندېښمنونکی مثال دی. لیکنه کې وړاندې زیاته شوې د طالبانو سره د چین ښکېلتیا له دې سرچینه اخلي چې خپلې پانګونې خوندي کړي او د یو کمربندې ویلارې د سترې پروژې په شمول خپلې سیمه ییزې ګټې له ترهګرۍ وساتي. واشنگتن اگزامینر ورسپانې هم په همدې موضوع لیکنه کړې چې پکې د افغانستان په طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه تیلو، طبیعي ګازو او لیتیمو کې د چین په زیاتېدونکې لیوالتیا بحث شوی. په لیکنه کې همدارنګه د دې طبیعي سرچینو په ترلاسه کولو او په سیمه کې د خپل اغېز پراخولو کې د چین ستراتیژیکي ګټې هم په ګوته شوې. لیکوال په افغانستان کې د چین د زیاتېدونکي حضور او پر سیمه ییز ثبات او امنیت د اغېزو په اړه د امریکایي چارواکو په اندېښنو هم ټینګار کړی. په لیکنه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د پلټون کې جان سوبکو د یوې پلټنې حواله ورکړل شوې چې د امریکا کانګرس ته یې وړاندې کړې او پکې د طالبانو او چین ترمنځ په زیاتېدونکو اړیکو معلومات ورکړي. په دې معلوماتو کې په افغانستان کې د چین پانګونې ته د طالبانو د حکومت په لیوالتیا خبرې شوې او د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر حاجي نورالدین عزیزي له قوله ویل شوې چین چې په ټوله نړۍ کې پانګونه کوي دلته افغانستان کې د هم پانګونه وکړي. د دې طالب چارواکي په وینا افغانستان د مسو، لیتیمو او وسپنې په شمول هر هغه څه لري چې چین ورته اړتیا لري. لیکوال وایي چین له کلونو راهیسې په هغه هیوادونو کې چې بډایو طبیعي زیرمو ته یې د خپل ګڼ نفوس او پوځي پلانونو د تمویل لپاره اړتیا لري پانګونه کوي، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي پلټون کې جان سوبکو له خولې وایي ښایي د کابل او چین په اړیکو کې تر دې اخوا نورې خبرې هم وي. ورسپانه زیاتوي د سوبکو لخوا تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته په وړاندې شوې دې پلټنه کې دا پوښتنه راپورته شوې چې آیا چین ریښتیا په افغانستان کې د ریښتونو اقتصادي ګټو په لټه دی او که نه مازی د اقتصادي معاملې د دې لپاره کاروي چې طالبان وهڅوي څو د چین له امنیتي ګټو سره سم ولوبېږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه. خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیر وو. که تاسو یار یو لوړ پوړې چارواکی راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څومره مشکلات لري. مندکې ټولو باندې تنګې شوې، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچان چې دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هغه اندازې ته خراب دی چې ولاړ داسې خلک څه که د ماښام ډوډۍ لري. یخو اقتصادي وضعیت خراب دی، بل د تعلیم څخه خو مخته بې برخې وو او اوس هم بې برخه دي. تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مومل او چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت تر راتګ درې کاله وتل خو په دې سیمه کې د یو شي خدمت نه ده سوی، نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتنی لرو. یواز یواز غوښتنم عاجله غوښتنم دا باید د انتنو باره کې زر ته زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنم ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارتونه چې نوي راباسي یا هغه زاړه سیم کارتونه چې کوم دوی رجسټر کوي په کمپیوټر تذکره یا الکترونی باندې دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته یا خندې د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یي، مګر خواستم دا دي چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیاوه دي ځې ته راولي خلک ورسي. بس دوی ورته وایي نوي سیم کارټونه نه دي راغلي یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره راوه د ورور د دي راوه. همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو ته ورکوي هلته هم داسې راشي، بس وایستې والا ښه چلېږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.